السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده درنو ریدونکو تاسو به خبرونه اوریدلی وی ترکیه ویل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو قربت توپ کوي د ترکیه صدر اعظم په کابل کې د سفر په وخت ویل چې ترکیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د مذاکرات ملاتړ کوي صدر اعظم بنلی یلدرم به په همدغه وخت کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره دغه بیسار فرصت او دغه بیسار موقع د لاسورنکی نو موږ هم لازم وګڼنه چې نن د ورځنیو مسایلو بحثونو په پروګرام کې په همدې مسلې باندې وغږیږو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د کوششونو لپاره د خبرو د پیل کېدو لپاره د ترکیې نقش او رول بسوي او ترکیه چې وایي چې غواړي کوربتوب کې دا به څومره مؤثر وي تاسو څه فکر کوئ درنو اوریدونکو د افغانستان او ترکیې ترمنځ اړیکې تاریخي سیاسي او ډیپلوماټي اړیکو ته چې تاسو وګورئ څه فکر کوئ غیر له دې چې ترکیه کوشش کوي انډونیزیا هم د سولې لپاره د منځګړتوب او کوربتوب خبره کړې ده هغه کوششونه هم روان دي ځینې نور ملکونه هم غواړي چې همدغه سي دي کوششونه کې برخه واخلي خو اوس دغه دوه ملکونه مطرح دي چې یو اندونیزیا ده او بل ترکیه تاسو وګورئ دي ته چې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو لپاره د دغو ملکونو په منځ کې کوم ملک به وکړي شي چې د سولې خبرو ته لاره اواره کړي ستاسو نظر ډیر مهم دی خپل نظر د امریکا غاښنا رادیو په فیسبوک کې ولیکي مننه چې خبرونه اوري نن موږ په دې مسلې باندې د بحث لپاره دوه محترم ملمانه را بللې دي فکر کوم چې دوی په پروګرام ته تشریف راوړي وي د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي نادر خان کټوازی صاحب دي همداشان د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو انتظار خادم صاحب د خبرونه ملمانه دي زبا درنو اورینونکو ستاسو په اجازه زه لوګورم چې ملمنو پروګرام ته تشریف راوړی دی یانه انتظار خادم سه پروګرام درغلې
سلامونه تاسو ته ولې شپه
وعليكم السلام کټوازه سه محترم سلام شه په خیر راغلې
وعلي سلام علیکم خو تاسو ته خادم سه او ټول اورینونکو سلامونه ونیکی
وعليكم السلام ساسي دوړنه مننه چې پروګرام ته راغلی اسې کلاين قطع شو نو بیا به دوباره تاسو ته زنګ وهو پروګرام به نیم ساعت وي نو په دې خاطر باندې اوریدونکو به هم حوصله کوي کله کله دا مشکل پیخیږي خا اوس خو نن اصلي خبره دا ده چې ترکیه وایي غواړي کوربتوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چې په دې اواخرو کې یو لړ مسایل پیدا شول د افغانستان او پاکستان ترمنځ مګر سولې زمخ کې تاسو ولیدل چې پاکستان بیا هم کوشش کړی دی او افغانستان هم چې دوی خپلو کې سره خبرې وکړي تر څو پاکستان همکاري وکړي طالبان د سولې خبرو ته کینوي ترکیه هم غواړي دغه سي همکاري وکړي نو د دې ځنه به پیل کو اساس دوړو نظر غواړم چې اوریدونکو واوري چې څه فکر کوي د ترکیه او افغانستان اړیکه بیا د ترکیه او پاکستان مناسبات وړيکي دغه دواړه چې تاسو سره مقایسه کوي څه فکر کوي چې د ترکیه مزګرتوب بریښتیا هم په همدغه سی یو موقع کې دغه زمان کې دغه حالاتو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته لاره پرانیزي کوششونه به کامیاب شي انتظار خادم صاحب کول ستاسو نظر وورو لاند
کورمدان زه باور لرم چې ترکیه د خپلې تجربې په بنیاد باندې چې هم په جنگ کې لري او هم په سوله کې لري او هم د کورنی تاوتریخوالي د هغه مهار په برخه کې لري فکر کوم چې قابلیت لري دغه توان هم لري چې افغانستان د سولې په مزله کې دخیل شي برسیره پر دې جزئیات ته بروسه لاړ شو د دوی د پاکستان سره دا سره وابط چې نه د جنگ حالت ته ورته دی او نه هم کې د دوستۍ لکه نور ځایونه سره چې په دغه سیمه کې دوی ځین جوړې دي او د پاکستان سره خپل اړیکې جوړې کړې دي ولې په تمام معنا باندې د ترکیې د بهنې پالیسۍ پر بنیاد باندې چې د افغانستان سره لري او خاص کر هغه علایق د افغانستان په خاورو کې لري هم توان لري هم اراده لري او هم نیت لري چې د افغانستان په ټول کې کار وکړي او نقش ولري او فکر وکړي
خا نادر خان کټوازه صاحب ساسه نظر سده
مننه نیما په نظر باندې ترکیه له افغانستان سره هم ډیر زړه تاریخي کلتوري او دینی اړیکې لري مولا دې سره سره له پاکستان سره هم دې ترکیه اړیکې باندې ډول باندې دی له پاکستان سره لاندې دی اړیکې ملري او مخکې هم په ترکیه کې دغه شناسې سوي دي د افغانستان د ښړې د حل لپاره مګر هلته بیا داسې نتیجه نه ده ورکړې ځکه چې په هغه کې موږ تاسو لیدلی چې پاکستان په ډېرو مسلو کې رښتینی نه و دغه اوسنۍ نړیوال حالات او شرایط د ترامپ دغه روسي ستراتیژي او پاکستان باندې فشار کېدل شي ګټور ثابت شي موږ یې باید له مثبت نظر وګورو او د ما په نظر باندې که چیرته پاکستان له زړه وغواړي ترکیه موثره تمامه ده شي ځکه چې ترکیه ګټې هم له افغانستان سره تړلې دي او هم له پاکستان سره نو ترکیه کولای شي چې په دغه مابین کې د خپل رول ولوبوي.
ښه، دوی ترکیه کله افغانستان او پاکستان سره خبرې کوي، دوی خبرو ته سره کینوي او رول لوبوي، نو خبره بل اخره دې ته راځي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی. اصلي خبره خو دغه ده.
بله بله، اصلي خبره د موږ وخت دغه ده چې خبرې باید چې د افغانانو ترمنځ وي. افغانان هغه طالبان چې هغه افغانان دي او ځانون افغانان بولي هغه او د افغانستان سره مور حکومت سره یا د افغانستان سولې شورا سره هغه چې له هر چا سره ناست لري دغه ته زمينه برابرول د ترکیه حکومت کې چیرته دا کار وکي او دغه ته زمينه برابر کړي دا به یو ډیر لوی کار وي، ډیر لوی خیر کار وي.
ښه، مخکې خو دا خبره وشوه چې په ترکیه کې څو غونډې شوي دي خو نتیجه نه ده ورکړي ځکه پاکستان رښتینی نه و. نو اوس انتظار خادم صاحب، تاسو دواړه که په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړئ چې دغه د پاکستان باندې د امریکایي فشارونو ته اشاره وشوه چې د دې فشارونو په نتیجه کې به تاسو امیدوار یې دغه فکر کوئ چې دا ځلې به ترکیه وکړه شي چې پاکستان دې تراولي چې د افغانستان د حکومت سره د زړه له کومې همکاري وکړي او طالبان دې هته راولي چې واقعا د سولې د دغه فرصت نه استفاده وکړي، لکه څنګه چې الدرم په طالبانو باندې غږ وکړ، ویل چې د دغه نادر فرصت نه طالبان ته ویل چې استفاده باید وکړي او دا فرصت د لاسه ورنکړي. تاسو څه وایئ؟
په 2019 کال کې په باکو کې د افغانستان د آسیا د زړه کانفرنس وشو چې په هغه کې د استانبول د پروسی چې په 2019 کال کې پیل شوې وه د ترکیې په اساسو باندې او د هغوی په ابتکار باندې پیل شوې وه. په دې کانفرنس کې له هغه وخت ترکیې مهم نقش درلودلی دی. په 2009 کال کې د افغانستان او پاکستان او ترکیې ترمنځ د افغانستان د صلح په تړاو باندې بحثونه سره وشو مګر نتیجه ورنه کړله او کاملا مقصود په دې باندې اعتراف کوو. مګر یو څه چې هغه ټول ته باید واضح وي، هغه دا دی چې د افغانستان قضیه یوازې ترکیې په مزګرتوب باندې کیږي که دلته اعلان پیدا کیږي او په ترکیه هم غواړي چې د افغانستان پاکستان او د دوی ترمنځ حداقل د صلح باس د یو عملی میکانیزم په محدوده کې بحث کی، دا د وسه دا یو قدم دی. مګر کله چې موږ د افغانستان د جګړې خبره کوو، دلته کورنیو موضوعاتو خبره، دلته د غربت مسله، د فساد مسله، د نشیتوکو مسله، په سیمه کې د دول ډیرو هیوادونو د نیابتي جګړو مسله او خاص کر د نړیوال ټولنې او په سر کې د امریکا د ناکام پالیسۍ یا ترجیح خبره چې تر ډیره حده پورې په قضیه غیر قضیه باندې وشلو، لا ټول د باعث چې افغانستان ته څلور رانغلل او تر اوسه د ترکیې نقش هم کمرنګ کړی دی. ولی کله چې د امریکا په پالیسۍ کې تغیرات راځي، کله چې پر پاکستان باندې فشار راځي، د پاکستان لپاره دوه انتخابات کې خوده کیږي چې یا هم د افغانستان د جګړې لاس واخلي، د افغانستان په صلح کې حقانی ورشنه رول ادا کوي، او یاد چې د ملګرو ملتونو ناټو غړو هیوادونو اروپا او د امریکا له مخالفت مخامخ شي. ګوري خاقان باسی راتګه د اروپای اتحادی په حرکتونه همدارنګه د امریکا د مختلفو اساسو راتګ چې باغه کې د مات سمو د ټولو حرکتونو تر شا د تولیدي پالیسۍ د تغییر مسله مطرح کیږي. نو کله چې دغه ټول حرکتونه سره یو ځای کوو، بیا د ترکیې د مزګرتو خبره کوو یا هم د طالبانو سره د خبرو د مذاکرې د پیل خبره کوو، فکر کوم چې نتیجه ورکړي ځکه اوس نو حالات او زمان او مکان دې لپاره برابر شوی دی.
ښه، او به خیر تاسو مخکې کټوازې سه بوویلې چې د خبرو نتیجه نه ده ورکړې، مخکې خبرې شوې دي، اوس څه فکر کوي او څومره تاسو اطلاع لري او باور لري چې طالبان به د ترکیې په مزګرتو خپل پالیسی خپل د ریزونه بدل کی او خبرو ته به حاضر شي کی بني؟
بلی ما مخکې د همدا خبره مې وکړه، مګر له دې سره سره ما وویل چې که چېرته پاکستان دغه اوسنیو حالاتو شرایطو دغه نړیوال تغیرات چې راغلي دي دغه دې ته مجبور کړی یا سوالی وي نتیجه ورکوي. دا چې طالبان با دې ته حاضر شي که به نه شي حاضر، یو شی زه مثبت وینم چې طالبانو ته د ولسمشر دغه وروستی پیغام چې وو دغه به نور کله طالبانو د سولې پیغام ډېر زره دا و، مګر تر اوسه پورې طالبانو دغه پیغام ته د مثبت یا منفي جواب دې ردو یا د هغه جواب نه ده ورکړی. له دې معلومېږي چې د طالبانو په منځ کې هم دغسې خبرې به د دوی په خپل منځ کې هم سره روانې وي چې موږ څنګه ځواب ورکړو، آیا موږ د سولې په خبرو کې برخه واخلو که یې نه واخلو. دغه نړیوال شرایط هم ته طالبان تحلیلوي، ګوري چې وضعیت داسې ده چې که چېرته موږ په دغه پخواني ضد باندې ودرېږو نور دغه دولت دا وروستی پیشکش چې طالبانو ته کړی ده یعنی ډېره لارې په طالبانو باندې بنده کړې ده. خو له دغه سره سره د خادم صاحب د وینا په تایید باندې دغه مسله دومره وړه کوچنۍ مسله هم نه ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو تر منځ یې موږ وګڼو، یا دلته د ترکیې درېیم ګړیتوب متکیه داسې مؤثر وبولو چې دا مسله باسي نه، دلته ډېرې ښکېلې خواوې دي پکې. مګر که چېرته دغه د خبرو مېز ته اجرم چې دغه هم زه ډېر لوی پرمختګ ګڼم.
دا ښکېلې خواوې چې تاسو ویلې دا څوک دي ستاسو په فکر، دا کومې خواوې دي؟
د ښکېلې خواوې ګوره، دلته خو د افغانستان په مغه کې اوس اول د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه یا ناټو او د سیمې هیوادونه لکه چین، ایران، دا باید موږ تاسو له نظره وانه چې هندوستان دغه ټول هیوادونه په افغانستان کې خپلې ګټې لري او په یو نه یو ډول باندې د خپلو ګټو ساتنه او ملاتړ کوي. نو که چېرته دغسې دغه ټولې خواوې دغه کیلې خواوې په صداقت باندې اقدام ونه کوي، نن موږ تاسو وینو چې روسیه له طالبانو سره په یو نه یو ډول باندې یعنې دوی اعتراف کړی دی چې دمو خبرې دي ورسره، او د افغانستان حکومت چې اوته وسلې ورکوي طالبانو ته دغه خبرې هم روانې دي. نو دغه چې یوازې د افغانستان او پاکستان او د ترکیې ترمنځ د دغه خبرو نتیجې ته که موږ دومره امیدوار شو چې دا به دا مسله حل شي خو نه شي کېدای، مګر دغه څه امیدواره یو چې که چېرته دومره وشي چې دغه طالبان او د افغانستان د دولت لخوا هر څوک چې وي مخامخ سره کښېني خبرو ته په یو میز هم کښېني، یو خبرې هم چلاندې شي، یوه ورځ دزبندي هم وشي، دغه هم زه یو لوی پیشرفت بولم.
ډېره مننه نادرخان کټوازی صاحب. انتظار خادم صاحب، د کټوازی صاحب خبره چې د روسیې او د امریکې مسله مطرح شوله، نو اوس تاسو په دې رڼا کې وګورئ چې څنګه کېدای شي. نو یو خواته روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي لکه چې دوی ویلې، کومکې خبرونه او رپورټونه موږ ته راغلي دي، دا خبر صحیح ده چې داسې ویل شوي دي چې روسیا کومک کوي. بیا په سوریه کې د روسیې رول ته وګورئ، بیا د امریکې دریځ ته وګورئ، نو دغلته څه فکر کوئ؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟ څنګه دغه مسله حل کېدای شي؟ ځکه اوس دا مسله د چین او د پاکستان او د ګاونډیو ملکونو نه راووته، داسې دوه لویو ملکونو ته دې سره راورسېد چې روسیا او امریکا شو. خادم صاحب،
سوال دې لګو، روسیا او ترکیه ترمنځ کومې اړیکې چې دي، دغه اړیکې خراب هم دي، د دواړو ختیځ اروپا کې یعنی هم په آسیا کې هم په اروپا کې قرار لري، دوی د عظمت په لحاظ باندې، تجارت په لحاظ باندې، د همسایتو په لحاظ باندې، د شریک ارزښت په لحاظ باندې خپل رقابتونه لري. تاسول بل چلته کارلوف د روسي سفیر وزل شو، بیا د جیتلو تکي او په وشتل شو، او حتی دا چې راو تر ختم تل په دې معنی باندې چې دشمن دوست په افغانستان کې د سولې او مصالحې خبره کیږي، او بیا په افغانستان په قضایا او کې د روسانو او د امریکایانو د دخالت او شمولیت خبره کیږي، نو مستقیما نو په واضح ډول باندې د ترکیې لپاره یو انتخاب پاتې دی چې د امریکا طرف ونیسي. قرض دي چې په سرجي کلو مثلا کې به د امریکا سره مخالفت لري، خو رسنه ده په دغه سره ترمن انتخاب دی. هغه دا چې اوس نو د امریکا لپاره د سپین معنی لپاره انتخاب دیوازې د سولې دراتک دی، په داسې حال کې چې روسیا غواړي چې افغانستان د امریکا لپاره ویتنام کې صلح متلاشي کې طالبان ته حمایت ورکړي، یا فزیکی لحاظ باندې، د مخکې لحاظ باندې، او یا هم د مورال په لحاظ باندې. ولی فکر کوم عقیده لرم چې اوس په ټول معنا باندې د ترکیه او د امریکا ترمنځ رابطه تر دې ډېره غوره ده چې روسیه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسېږي او بل اخره سوله متلاشي شي. نو لنډه دا چې که چېرته موږ د دواړو هېوادونو یعنې درې واړو هېوادونو جلا جلا قضیې او رابطه سره روابط سره بحث کړو، په افغانستان کې د ترکیې دپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپلو لویو منافعو په خاطر باندې او په عین زمان کې د روس د تقوی یا د خدیا په لحاظ باندې چې هم په خپلو هېوادونو کې او یا هم په افغانستان کې دوی دپاره د خپودې خودلو ځای پیدا کېږي، نو مستقیما اگر قمار د شطرنج لوبه هم دا ایجاب کړي چې ترکیه د افغانستان قضیه کې عمده همکار نقش ولوبوي، ځکه چې که تاسې اصلا مطرح هم نه کوي وګورئ چې په افغانستان کې ترکیه تقریبا له یو میلیارډ ډالرو زیات مصرف کړي دي. دا ترکیه هغه پیسې دي چې په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې تر ټولو زیات کومک کړی دی، زر پروژې دلته عملي کړي دي. چې تاسو دې علاقه ګورئ یا له تقریبا شپږ څلوېښت کال وروسته ناتګ افغانستان ته ګورئ، یا په 2010 کال کې ولسمشر غني چې بیرته لاړه او په ترکیه کې د سولې کانفرنس کې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې ترکیه علاقه لري او په عین زمان کې د فکر په لحاظ باندې او د هغې بهرنۍ پالیسۍ په لحاظ باندې افغانستان سره لري د سولې په مسله کې داخلیږي او فکر کوم چې مسوره تمامې دی.
نو بله خبره خو دا ده چې د دومره کومکونو باوجود هغه ورځ یو خبر راغی چې شپږ سوه افغان مهاجرین د ترکیې نه وباسي، دوی فیصله کړې ده او نور هم دي د هغې نومونه لیکل شوي دي دوی هم پسې وباسي، او د دې دلیل بیا دا ولی دی چې د دغه سي غیر قانوني مهاجرو چې د اغیز ناراضي د دوی سره د تروریزم خطر او وېر راځي. نو یو مسله چې ترکیه افغانستان او دغه نور ملکونه سره دوی د ته ارکیږي همکاري کوي هغه د تروریزم مسله ده، په دغه برخه کې بیا تاسو د ترکیه او د روسي اړیکو ته وګورئ چې دلته څنګه دوی یو بل سره همکاري کولای شي چې دوی ریخه په افغانستان کې بولي او پاکستان کې بولي.
تاسو د افغانانو د حضور خبره کوئ، تقریبا په څو میاشتو کې ترکیې ته شل زره مهاجر تللي دي، کله چې د شپږ سوه مهاجرینو د راتګ خبره نو دا یو پروژې خبره ده، دا اصلا په لوی دریاب کې یو څاڅکي خبره ده. کله چې موږ د دوو هیوادونو ترمنځ خبره کوو موږ به د زر پروژو خبره وکړو، موږ به د یو میلیارډ ډالرو خبره وکړو، موږ به د ولسمشرانو ترمنځ
دا خبره صحیح ده. انتظار خادم صاحب دا خبره صحیح ده چې دا دومره زیات شمیر نه دی د پروژو خبره مهمه ده د مرستو د میلیارډ ډالرو، مګر خبره ده چې دوی ویلي د دې سره د تروریزم خطر راځي دغه ته ترکیه ته او دنیا ته. نو زما مقصد دا ده چې دغه ایسا کې دوی همکاري څومره مهمه ده د تروریزم په مخنیوي کې.
استانبول په ایرپورټ باندې حمله وشوله، په استانبول کې په شاپینګ سنټر باندې حمله وشوه، پنځه نفر حمله شو، په نظامی کمکانوای باندې چې حمله وشوه د 15 کال فروری کې هغه کې نه هیڅ نفر حمله شو، دا تاتور په هوایی ایرپورټ چې حمله وشوه په دې کې 100 نفر حمله شو. کله چې تاسو د ایس کې یا د نظامی فوج خبره وکړئ نن نو درېش کال دې خاص درې ځل دوی کودتا کړی په خپل ذات کې ترکیه په لوی غمونو باندې اخته ده، د دوی د سوریه سره یا د عراق سره دیواله د ایران سره دوی همتایتوب همدارنګه د اسرائیل سره دوی خپله خبره دا په خپل ذات کې ترکیه ته دوه درسه ورکوي. یو دا ده چې ترکیه وار د مخه د کردانو له مطلق مقاومت او مقابلې او دښمنۍ سره اخته ده، او په دې کې د سیمې د هېوادونو روسیې او خاص په دې سره د امریکا د ملاتړ خبره هم کیږي. نو دغه د شپږ سوه نفرو راتګ اصلا دغه احتمالات دي چې ګواکې د دوی په حضور کې به په ترکیه کې امنیتي خطرات زیات شي او تروریزم سره به مرسته وکړي. ولې کله چې تاسو د ترکیې ټول حالت وګورئ، ترکیه وار د مخه د هغه لویو کودتاګانو د لویو انقلابونو په عین وخت کې د سیستماتیک او منظمو حرکتونو چې تروریزم پالي او یا هم هغه سوی دا دې لپاره مدګي لري، نو په لهازه د شپږ سوه نفر ډېر خطر نه شوړ ولې کې جوړ یم کې دوی به تحقیقات کوي او کسان چې یا مؤثر نه وي یا هم د تروریزم سره شالید لري هغه افغانستان ته راليږي، او د افغانستان حکومت هم په دې باندې کوي چې کچې ته لوی اهداف ترلاسه کړي دي هغوی ترمنځ دا خبرې به مني او دا وزم شاید
ډېره مننه تاسو نه او بخی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن موږ د افغانستان او ترکی په خپل منځي اړیکو او د سولې لپاره د ترکی په کوششونو باندې غږی وزکه ترکی ویلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره کوربتوب ته حاضر دی او چمتو دی کوربتوب کوي. دا چې د روسي رول او نقش به په دغه زمان او دغه وخت کې څومره موثر وي، تاسو زمونږ د دوه درنو ملمنو نظریات اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي نادر خان کټوازی صاحب د خبرونه ویل بده د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب د خبرونه ویل مده تر اوسه تاسو د دوی نظر واورید. خبرونه د عمل لري او سود خې نور هم پاتې دي. نادر خان کټوازی صاحب تاسو نظر غواړو واورو، تاسو د طالبانو په برخه کې څه فکر کوئ؟ د سولې شورا لګیا د کوشش کوي چې طالبان دې خبرو ته وحسي، تر اوسه پورې دوی د جمهور رئیس اشرف غنی په د پلان په برخه کې نظر نه دی ورکړی. تاسو مخکې ویلي چې امیدواري شته. بلې خوا ته اندونیزیا کې هم همدغه پروګرام شروع دی. د اندونیزیا مقاماتو د کوشش وکړو سفرونه وکړل افغانستان ته چې د افغانستان او د اندونیزیا او د دینی عالمانو یو شورا جوړ شي او دوی فیصله وکړي چې دغه سولې خبرو ته طالبان څنګه حاضر شي. یقیني طالبانو لا اوسه پورې نه دی ویلي چې دوی به اول به دا پروګرام جوړ شي نه، دا یو خبره ده او دوی به پکې اشتراک وکړي کنه دا بل خبره ده. خو ستاسو عقیده څه ده؟ تاسو څه فکر کوئ څومره چانس دې شته چې د ترکیه او د اندونیزیا دغه کوششونه نتیجه ورکړي او په افغانستان کې د سولې لپاره یو ورنۍ خو پیدا شي د خبرو لپاره د مذاکرو لپاره؟
بلې او د ماګه غوړې
بالکل. او
د ترکی په خپل باندې خبرې وشي د انډونیزیا باس بیل باس دا هغه ډیر مهم باس ده، ځکه چې په افغانستان کې څه کومه جګړه روانه ده. دوه ته د افغانستان وسوال مخالفین یا طالبان د مقدس جنگ یا د جهاد نوم ورکوي، نو په انډونیزیا کې هغه کومه غونډه کیږي هغه د دنیا عالمانو ده او دنیا عالمان به دا فیصله کوي یا دغه جګړه د اسلامي اصول سره سم ده او که یعنی جهاد ورته ویلای شو او که بغاوت ورته ویلای شو هغه به فیصله هغه کوي. مګر لبه د مرغ چې یو پاکستان تر اوسه پورې دې ته نه دا جوړ شوی چې په دغه غونډه کې د خپل عالمان یا دني سکالران چې دي په عالمان چې دي هغه دی ورولېږي او تر اوسه پورې هیڅ جواب د سولې شورا ته نه ورکړی. دومره اساسي خبره چې موږ تاسو باید له نظره ونه باسو، په افغانستان کې د نن هم دغه قوتونه دغه ځواکونه تر اوسه پورې موجود دي چې دغه ګټي په سولې کې نه تامینېږي، دغه ګټي په جګړه کې تامینېږي. هغه په دولت کې د نن هم ستاسو دولت دی باندې هم دي هغه په یو نه یو طریقه باندې غواړي چې دغه خبرې سپوتاسي یا دغه خبرې
ادب
تنور چې نو په دې اساس باندې ایمان طالبان او دایله دا هغه طالبان چې واقعا ځانونه افغانان بولي، هغه طالبان چې دایي چې موږ په افغانستان باندې زلو خوږیږي، هغه طالبان باید چې د افغانستان په دغه خبرو کې چې یو قدم هم د سولې په خوا باندې اخیستل کېږي هغه باید چې دغه قدم واخلي. کمو یوازې د افغانستان د سولې شورا ته کېنو چې یاره د افغانستان د سولې شورا به دغه ټول کارونه وکړي دا نه کوي. کمو پاکستان ته کېنو چې پاکستان به دغه کارونه وکړي، پاکستان ختم دغه کار نه کوي. په دغه کې مسؤلیت طالبان هم عین مسؤلیت لري، یعنی طالبان باید چې د افغانستان د سولې لپاره دوی خپل غوښتنې وایي چې دوی غوښتنې څه شی دي. که چېرې چې دوی غوښتنې د افغانستان حکومت رد کړي او د دوی مشروع غوښتنې د افغانستان حکومت نه منلي، لږ تر لږه د افغانانو ته خو به دغه معلومه شي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې سوله وکړي. اوس خو طالبان هېڅ دغه ته نه اجرېږي چې دوی هغه د دوی غوښتنې څه شی دي. دوی یوازې له دې پرته چې خارجان دي له افغانستانه ووځي، خارجان یې چې امریکا طالبان دې تسلیم شي موږ له افغانستانه ووځو، نو لا هم افغانانو سره دغه یو فکر دا چې دا یو بل سره تقویه کوي، د یو بل ته پاس ورکوي. دلته خارجان دي طالبان په مرسته پاتې دي او طالبان د خارجان په مرسته باندې جنگيږي. طالبان که چېرې رښتیا غواړي طالبان په دوه غونډو کې د ما په نظر باندې طالبان باید برخه واخلي او موږ باید ورته خوشبینه ووسو، ځکه چې دغه هر خبر هر لوی نقطې څخه شروع کیږي، هر عمل لوی نقطې څخه شروع کیږي، اول قدم اخیستل کیږي. هدف ته اول قدم نه رسیږي که موږ د هدف په لور باندې مثبت اول قدم واخلو. زه ورته لمن یم.
ډیره مننه محترم انتظار خادم سپتا سه فکر کوي دغه سه پریکړه چې مثلا دینی عالمان انډونیزیا کې راټول شي په خو هم دغه سه دینی عالمان او شوراګانو پریکړه کړې دي خو د سې نتیجې نه دا ورکړي کنه جنگ غو د ادامه لري او دا ځلې د سولې د کوششونو لپاره د امریکا ستراتیژي په منطقه کې دغه ټول حالات سره د دې چې د انډونیزیا کانفرنس هم شي او دا وایي چې دا جنگ ناروا دی فکر کوي چې د سولې د کوششونو په کمزې ته ورسیږي
ک د سعودي عربستان د تجمعات امام دا خبر وکړي چې په افغانستان کې جنگ ناروا دی نو فکر نه کوم چې د افغانستان جګړې ته د فایټ کې کې خو شي مګر دا چې عیني حقایق سره وګوري دلته د جګړې وسایل او تمویل باندې دلته د جګړې د استخباراتي معلوماتو سرچینه باندې کې دلته د پاکستان سره پرداسې حساب باندې خبر وشو چې نو د افغانستان په جګړه کې د دوی د همکارۍ شونه او په یوه وخت کې د نړیوال ټولنې په دوی باندې د مطلق تجارتو رامنځته کېدل او ورېدل کدا خبرې مطرح نشي اصلا د انډونیزیا کانفرنس معنا نشته لرلې کوم د افغانستان جګړه او د افغانستان په دغه خاور کې د جګړې تر شا درې څلور د لایلو ګورو یوې عقیده ته وغم 50% خلک دي چې 50% جګړه مار دي چې داخلي پر دنیا باندې د افغانستان جګړه پر مخ باندې وړي نو دلته د سیاسي قدرت مسله همدارنګه د غربت مسله او په څنګ کې د شهید توکو مسله د فساد مسله دا مسایل دي چې په کور دننه باید حل شي په سیمه کې باید حل شي او د دنیا په سطح باندې حل شي اوس د انډونیزیا کانفرنس په یو وخت کې د ازبکستان او تاشکند ناسته همدارنګه د ترکیې دغه منځګړیتوب او داسې نور ډېر زیات مختلف فکټورونه او مختلف هېوادونه به وګوري چې خپله همکاري اعلان به وکړي د افغانستان په د سولې په مسله کې نو زه عقیده لرم چې اوس نو حالات برابر شوي دي او داسې حرکتونه به کېږي او صلح به راځي د ثبات مسله بیا هم د سوال سره مخ ده
بله تاسې دغه د اداري فساد او د نور مسلو ته اشاره وکړه دلته یو خبره خپل نادر خان کټوازی صاحب وکړه چې داخل دننه په ملک کې داخل یعنی په حکومت کې داسې کړی شته دی داسې کسان شته دی چې دا غوي منافع په سولې کې نه بلکې په جنگ کې تمویلېږي دا څومره غټ عنصر دی د سولې د راتلو په راتلو لپاره یا د مخنیوي کې کدا نور مسالې حل شي چې bale میرا بني
او د ټولو مسلو یا د ټولو ستونزو مور هغه اداري فساد ته او په یوه وخت کې د افغانستان د حکومت په داخل کې او د حکومت نه بهر د اپوزیشن ترمنځ د سولې او جګړې او توسو او دشمن او همدارنګ د نړیوال تورن سره هم دا مسله مطرح ده چې له واحد تعریف نه موجود او یو واحد غږ نه موجود نو څو رقم سولې دي یو فزیکی سولې ده یو رواني سولې ده فیزیکی سولې په تعلیق سره کیږي مګر تاسو کوی چې د دنیا پر مخ باندې ټول تجربې دا ښیي چې 50 سلنه ټولې د سولې معاملې په لاس کې له منځه تللې دي او بوسنیا یې ښه مثال دی دا چې په کور دننه لاغه تلفیق او توحید اعمال او افکار نو موجود نو کته واځي سب غوړه خبره کوي هغه دا دی چې تلته تر څو د حکومت په دننه کې هغه عناصر چې په جګړه کې خپلې ګټې ویني یا همدارنګ د سولې وجود او خاص کر د بیکاری وجود دا تر ټولو غټ لامل دی نو کله چې موږ د جګړې د تداوم خبره کوو خو څو بوچ ټوپک به وګورئ او جګړه به کوي نو دې په خاطر باندې چې بیکاری دا غربت دی فقر دی همدارنګ د حکومت او د خلکو ترمنځ تر یو حد پورې د فاصله جو ایجاد دی او شتون دی دا ټول د بایزګر دي چې هم جګړه مته تداوم کوي او هم د جګړې د نروست زول خبرې د سوال او خان سره مخامخ کی
ډیره مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریډونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام پای ته رسیدي زمونږ دوه میلمنو انتظار خادم صاحب نادر خان کټوازی صاحب په دې اړه خپل نظر سرګن ک چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب د پاره حسې کې د دې حسې به څومره مهمه وي د نړیوالو حسې د گاونډیو ملکونو د افغانستان او همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې چې طالبان د سولې خبرو تازه شي په دې مسلو باندې تاسو زموږ د ملمنو نظر واورید درنو ملمنو تاسو دواره نه ډیره مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته په مخ همخه قدرمن اوریدونکو تاسو هم په لوی خدای سپارم په مخ همخه